سلامونه ستلی مشه په افغانستان کې د مازګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زفری د سیال د تای روشن په تخنیکی چارو هرکلی کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د تاجکستان چارواکي وایي د افغانستان د پخواني پوځیانو په ګډون په لسګونو افغانان د عملیات پر مهال نیول شوي دي. د ازادي راډیو د تاجکستان څانګې د راپور له مخې د افغانان د افغانستان پولې ته څېرمه د خلتان ولایت په شمس الدین شاهین ولسوالۍ کې تیرونۍ د تصفیې د عملیاتو پر مهال نیول شوي دي. د تاجکستان چارواکي د دې موضوع په اړه سم د لاس حکومت افسرې نه ده کړي. د ازادي راډیو د تاجکستان څانګې ته ځینو سرچینو پرون پنجشنبه دغه راپور تایید کړی دی. ویلي دي چې لیزونو توقیف شو سره وسلې هم نیول شوي دي او دوی پلازمینې دوشنبې ته لیږدول شوي دي. دله معلومه نه ده چې دقیقا څو کسان نیول شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی توماس ډویسټ وایي په دوبۍ کې د متحده عربي اماراتو د دولت د رئیس له سلاکار انور قرقش سره په افغانستان کې پر ګټو خبرې وکړې. ښاغلی ویسټ تېره شپه په خپل ټویټر لیکلي د افغانستان ښځو او نجونو حقونو ته په خپلو تعاملاتو کې د لومړیتوب ورکول لپاره د متحده عربي اماراتو د اصولو مشرتابه ستاینه کوي. هغه هیله ښودلې ده چې د افغانانو ملاتړ لپاره د متحده عربي اماراتو متحده ایالاتونو همکاري دوام وکړي. ویسټ چې له تیرې سه شنبې تر نن پورې د برېټانیا او اماراتو په سفر وتلی ویلي دي چې د افغانستان پر مسایلو به له چارواکو سره خبرې وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د کورنۍ امنیت وزارت یوه نوې پروسه اعلان کړې ده چې لمخې افغان وګړي کولای شي خپل مشروط ازادي یا لنډمهالې استوګنې تمدید او هلته خپل ژوند او کاروبار ته دوام ورکړي. دغه وزارت پرون پنجشنبه په یوې لابې کې وویل نوې پروسه ساده شوې او لګښت به یې ورباندې ناراضي او پر شرایطو برابر کسانو ته د دوو کلونو لپاره د مشروط ازادۍ یا استوګنې د تمدید امکان برابروي. د کورنۍ امنیت وزارت وایي افغان وګړي که شرایطو برابر وي هڅول شوي چې په امریکا کې د دایمي استوګنې موقف خپل کړي. تر دې مخکې هغو افغانانو چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته امریکا ته تللي وو اندېښنه درلوده چې لنډمهاله ویزې چې دوه کاله وخت درلوده په ختمېدو دي او دوی خپل برخلیک ته تشویش لري. د پاکستان په پلازمېن اسلام آباد کې محکمې پرون د تحریک انصاف ګوند مشر او پخواني صدر اعظم ضمانت د قتل په دوسیه کې ومانه. د عمران خان مدافع وکیل وویل چې دا په دې معنی ده چې په راتلونکو 14 ورځو کې د دې قضیې په تړاو څوک عمران خان نشي نیولی. عمران خان د مې په نهمه د درې ورځو په موخه توقف شوی او شلملای په پاکستان کې پراخې خونړۍ مظاهرې وشوې. پر دې سربېره لسګونه کسان په دغه مظاهرو کې نیول شوي وو. او د اروپای ټولنې د اساسي قانون اداره وایي د دې ټولنې غړي باید د اوکراینی کډوالو دایمي منلو ته چمتو شي. د ادارې په خپل کلنی راپور کې چې پرون د اتریش په پلازمېنه ویانا کې خپور شو ویل چې له دې کډوالو سره چې اکثر یې ښځې او ماشومان دي سمې مرستې وشي. د کډوالو د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې په وینا د 2022 کال د فبروري له وروستۍ ورپدې خوشاو خاتم میلیونه او 3 لکه اوکراینیان له خپل هېواده وتلې دي چې له دې ډلې څخه څه باندې 5 میلیونه د اروپایي ټولنې په څو هېوادونو او سویس او ناروی کې په موقتي ویزو ژوند کوي. تاسو خبرونه واوریدل او وړاندې په خبرونه کې درته د دې خبرونو تفصیل او د مطالب لرو. د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د ښوونې او روزنې په برخه کې د فعال او غیر دولتي سازمانونو د فعالیت د بندېدو د راپورونو په اړه اندېښنه وښوده. دا چې ولې دغه ښوونځي بندېږي وړاندې به یې درته په راپور او همدارنګه په تحلیل کې ولرو. کونړ کې په مرکزي لوبغاړي کې د کرکټ انټر کلب سیالۍ پیل شوې دي. دا چې کومې لوبډلې په کې اول سره مخامخ دي په دې به هم دته وړاندې په تفصیل سره راپور ولرو. یو جالب مطلب به د تدام ولرو چې په امریکا کې څېړونکو د انډوسکوپي پر ځای یو ډول کپسول جوړ کړی دی چې د عادي ګولۍ په شان تر ستوني تیریږي او د معدې ویډیو اخلي. دا چې دغه کپسول څومره انډوسکوپي اسانه کړې ده په دې اړه به هم درته راپور ولرو. او د یو بزګر ژوند ته به هم تم شو چې په افغانستان کې د یو بزګر د ژوند چارې څنګه پرمخ ځي. نور مطالب هم درته لرو. انتظار وکړه.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا بیا هم ستړي مشي. ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د ښوونه او روزنې په برخه کې د فعالو غیر دولتي سازمانونو د بندېدو د فعالیت د بندېدو د راپورونو په اړه اندېښنه وښوده. د دغه سازمان ویان سټیفن دوجارک ویلي په کابل کې همکاران له طالب چارواکو سره په دې خبرو اخته دي څو د دې موضوع څرنګوالی روښانه کړي. هغه دا هم ویلي که چیرې دا کار وشي دا د شاتګ په لور یو بل ګام دی چې افغانستان په ځانګړي ډول افغان نجونې په ور سره مخامخ شي. تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې.
وروسته له هغې چې د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف پرون وویل ممکن د طالبانو حکومت هغه نړیوال سازمانونه چې په کلیوالي ټولګیو کې افغان ماشومانو ته زده کړې ورکوي له فعالیت منع کړي، د دغه سازمان ویاند وایي که دا کار وشي دا به د شاتګ په لور یو بل ګام وي چې افغانستان ورسره مخ کیږي. سټیفن دوجارک تېره ورځ ناوخته په یو خبري کنفرانس کې د طالبانو دا پریکړه اندېښمنوونکې وبلله او وویل چې په کابل کې د دوی همکاران د طالبانو له حکومت سره خبرې کوي څو پوه شي چې هغوی څه پلان لري.
If this would come to pass, this would be another
kada karwashi da bad afghanistan khalko pa zangari to ga khazwa unjuno aw zwanano aw patola ke da afghanistan da ratlun ke lapara yow wirun ke gamwi pa kabul ke zmuk hamkaran la sarpara sharwa ko sara pa khabaru di hatsa ko maluma kru che daqiqan plan sadai مکم رسمی یا کتبی سنل رو
نموړی او زلبیا د زدکړو پر اړتیا ټینګار وکړ او ویل غواړو ډاټ تر لاسه کړو چې طالبان د ماشومانو او لویانو لپاره د زدکړو ته لاسرسي تضمینوي. تیر ورځ د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف ویل د طالبانو حکومت خای د هغو نړیوالو موسسو پر فعالیت بندیز ولګوي چې له زدکړو محروم افغان ماشومانو ته د زدکړو زمینه برابروي. دغې ادارې په یو اعلامیه کې ویلي چې که د طالبانو حکومت دا پریکړه عملي کړي نو لامله به یې د نیم میلیون زده کوونکو چې 300,000 نجونې دي د زدکړو فرصت له خطر سره مخ شي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې یونیسف ویلي د هغو راپورونو په اړه د نورو معلوماتو د ترلاسه کولو هڅه کوي چې پر بنسټ یې ویل کېږي چې طالب مشران والی بهرانه موسسه په مستقیم ډول د پوهنی په سکتور کې ښکېلی وي. یونیسف د 15 افغان او 12 نړیوالو نه حکومتي موسسو په همکاري د افغانستان په وروسته پاتې او لورو پرتو سیمو کې 20,000 کلیوالي ټولګي جوړ کړي. دا ټولګي په هغو سیمو کې چې خونځي پکې نشته، د خلکو په کورونو یا دیرو کې جوړ شوي او پکې د شپږو او 14 کلونو ترمنځ عمر لرونکو افغان ماشومانو، نجونو او هلکانو ته د پوهنې د وزارت د نصاب کتابونه تدریس کیږي. ویل کېږي چې طالبان غواړي چې دا کلیوالي ټولګي کورنیو مرستندویو ډلو ته وسپاري. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو نږدې یوه نیمه میاشت وړاندې د طالبانو حکومت په هلمند او کندهار کې 1500 سیمه ییز ټولګي تړلي چې تر دې دمه نه دي خلاص شوي. د کلیوالي ټولګیو د فعالیت د ممکنه بندېدو په اړه راپورونه په داسې حال کې خپرېږي چې نږدې یوه اونۍ وړاندې د طالبانو مشر ملا هیبت الله د افغانستان د 34 ولایتونو د پوهنې له رئیسانو سره په کندهار کې کتلي. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار سازمان مرستیال هی دربار وایي ملګري ملتونه په افغانستان کې له سترو ستونزو سره مخامخ دي. هغه له بار تیره ورځ په خپل ټویټر لیکلی چې د ملګرو ملتونو ادارو د ښځو په کار د بندیز په ګډون د طالبانو د غوښتنو په وړاندې نوفیلي امتیازونو ته د غاړې ایښودو په خاطر اوس خپل پروګرامونه د هغوی له لا ډیرو حملو سره مخامخ کړي دي. طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنۍ له پیل راهیسې د نجونو په منځنیو او د تیر میلادي کال په ډسمبر میاشت کې د دوی په لوړو زده کړو بندیز لګولی. دا بندیزونه په کور دننه او په نړیواله کچه په پراخه ډول غندل شوي، خو طالبانو سربیره پر دې چې خپلې پریکړې بیرته نه دي اخیستې لا یې سختې کړي دي.
راپور کې مو واوریدل چې ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د ښوونې او روزنې په برخه کې د فعال او غیر دولتي سازمانونو د فعالیت د بندېدو د راپورونو په اړه اندېښنه ښودلې وه چې ښایي طالبان په افغانستان کې د زده کړو په برخه کې نړیوالې موسسې وتړي. دا چې د دغې موسسو تړل څومره جدي او پر ځای ده زموږ همکار خطر پردیس د مرکب سر کې دغه پوښتنه د تېر جمهوري نظام پر مهال د پوهنې وزارت له مسلکي معین آصف ننګ نه کړې ده.
دغه فضا کې چې د کوم ساحاتو کې چې د ملګرو ملتونو د ځینې څانګو او ځینو اداراتو فعالیتونه وجود لري، خاصتا په تعلیم کې، خاصتا په صحت کې، ځینې نورو عرصو کې د مساعدتونو، زما په نظر دا به کمزوري شي او طبیعي ده چې د کمزوري کېدو سلسله روانه ده. مثلا تاسې په کندهار او هلمند کې د یونیسف د مکتبونو د بندېدو سلسله چې هغه سی بی ای چلوله ده، کمیونیټي بیس ایجوکیشن، دا سیمه ایز مکتبونه و سنفونه و چې په هغه کې تقریبا تر 9,000 زیات شاګرد موجود و. همدغسې باید نور هم اضافه سوې وای. د دې کال د 2023 کال په پلان کې دغه فعالیتونه 15000 نور شاګرد باید پکې اضافه شوی وای او شپږ سوه شل درسي خونې پکې اضافه شوی وای. دا ټول په پلان کې و، منتها عملي نه سو. او زما په نظر طالب د نرم فشار نه کار اخلي د شاوخوا نه، چې ګویا کیدای شي دغه فشارونه ملګري ملتونه دې ته اړ کړي او دوی به ډېر زیات شدید محتاج وي چې افغانستان کې دوی پاتې شي. نو د دوی محتاجي به سبب شي چې کیدای شي دوی هغه فیصله ارزو چې دوی لري چې د رسمیت لپاره یا د نورو مسلو لپاره زمینه مساعده شي، زما به هغه بهترینه برداشت به دا وي.
ننګ صاحب، که طالبان دغه اقدام وکړي ستاسو په نظر پایلې به څه وي؟
په معرف کې د پخوا په تېرو شلو کلو کې د نړیوالو مؤسساتو حضور محسوس و، یا دوی په مختلفو برخو کې کار کړی ده. مثلا یونسکو داخله ده د تعلیم په خدماتو کې، په زیربنا برخه کې، په نصاب جوړونې برخه کې، د کتاب په چاپ په برخه کې، او د تسریعي اکسلریټ ایجوکیشن او سی بی ای په برخه کې چې دا اوس کوم پروګرامونه موجود دي، په دې برخه کې تخنیکی او مسلکي زده کړو کې، د تربیه معلم په برخه کې، د سواد آموزۍ په برخه کې، د مدیریت او کیفیت په برخه کې، دا ټولو کې نړیوال سازمانونه وجود لري لکه یونسف، یونسکو. زما په نظر اوس ښه سوال تاسو چې وکړو چې دا به څه تاثیرات ولري، نو دغه صاحب خالص چې دغه ملاتړ یا پښتوانه یا دغه حمایوي عقبه چې وجود لري دا به خالی سي. نو د دې خالی کېدل تاوان ده په دې شرط چې دا بیا د طالبانو اسلامي امارت یې ډکه نه کړای سي. اما که دوی یې ډکه کړي دا بیا نعمت ده، دا بیا ښه خبره ده.
ننګ صاحب، دا پوښتنه داسې مطرح کوم، تاسو په خپلو خبرو کې هم وړاندې اشاره وکړله، طالبان ولې د زده کړو په برخه کې د نړیوالو غوښتنو ته پام نه کوي؟
یو خو هغه په مقدمه کې چې ما ځینې اشاره وکړې هغه، او بل له دې نه چې مثلا په طالبان خو یو مذهبي ورژن ده، دوی ته اوس مثلا په نړیوال د نړیوالو مرسته په دې ورژن کې گنجایش کم ده. مثلا مذهبي سپورټ دنیا نه کوي، نړیوال سازمان اوس د قرآن کریم چاپول په برخه کې کومک نه کوي، د دارالعلوم په جوړولو کې مرسته نه کوي، د دینی مدرسې او دارالحفاظ په برخه کې بیخي په دې شل کاله کې مرسته نه ده کړې، اوس هم نه کوي، له دې نه بعد هم نه کوي. که نور مذاهب هم دې مرسته نه کوي، که بودایزم هم مرسته نه کوي، اسلامي کوي هم مرسته نه کوي. دغه فضا طالبانو ته باید تفهیم سي چې دغه سازمانونه د مذهب پر بنیاد باندې مرسته نه کوي.
پاتې جمهوری نظام کې د پوهنې وزارت مسلکي معین آصف ننګ چې خاطر پر دې سره په افغانستان کې د نړیوالو موسسو د زده کړو د بندېدو په اړه خپل تحلیل شریک کړی و.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
اوس به یو جالب مطلب راوخلو. په امریکا کې څېړونکو د انډوسکوپي پر اساس یو ډول کپسول جوړ کړی دی چې د دې ګولې په څیر تر ستوني تیریږي او د معدې ویډیو اخلي. دا کپسول په معده کې په خپله هضمیږي او ناروغ ته د انډوسکوپي په شان تکلیف نه پیښوي. ورزو اسمت سروان ته تفصیل ورنور.
د معدې ناروغانو ته ډیر ځلې د انډوسکوپي اړتیا پیدا کیږي څو ناروغي لا دقیقه تشخیص شي، خو انډوسکوپي د ډیرو لپاره اسانه نه ده، بلکې ډیر تکلیف لري. انډوسکوپي هغه پایپ ته وایي چې د ستوني له لارې د انسان معدې ته اچول کیږي او بیا پر یوه سکرین د ناروغ د معدې منځ ښکاروي. د دې لپاره چې انډوسکوپي ناروغ کړوي، نو په اکثرو مواردو کې ناروغ ته بیهوشي ورکول کیږي. د امریکا د جورج واشنگتن پوهنتون څېړونکو له دې تکلیفه د ناروغانو د خلاصون لپاره یو ډول کپسول جوړ کړی چې د معدې او د بدن د داخل ویډیو اخلي او د خپل کار له بشپړولو وروسته هضمي شي. دا کپسول د مقناطیس په وسیله کنټرولیږي. د انټرستینګ انجینیرینګ ویب پاڼې د راپور پر اساس تر دې پخوا هم داسې کپسول اختراع شوی چې ویډیو واخلي او بیا هضم شي، خو هغو یو لړ محدودیتونه لرل. کله چې به کپسول معدې ته داخل شو، ډاکټرانو یې حرکت نشوای کنټرولولی. خو د امریکا په جورج واشنگتن پوهنتون کې د څېړونکو له لوري نوی جوړ شوی کپسول د ناروغ په معده کې په اسانه حرکت کوي او له لرې کنټرولیږي. ناروغ ته کپسول ورکول کیږي چې تر ستونی تیر کړي. له تیرولو وروسته یې ډاکټر ویډیو ثبتوي. د جورج واشنگتن پوهنتون د طب پوهنځي د عاجلې څانګې د څېړونکو د ډلې غړی اندرو میلس وایي هغه کپسولونه چې په مقناطیس کنټرولیږي د معدې د سرطان او ټپ په شان ستونزې د ژر تشخیص لپاره ډېر ګټور دي او کار اسانه کوي. څېړونکي وایي چې تر اوسه پورې دا کپسول په 40 تنو ازمویلی دی او د هغه په وسیله یې د نس مهمې برخې کتلې دي. هغو ناروغانو چې دا کپسول ورباندې تجربه شوی ویلي چې درد یې نه درلود او تر اندوسکوپي ډېر غوره و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم د اوکراین جګړې د ورشه. د اوکراین د دفاع وزارت یو چارواکي وایي د اوکراین د ختیځې سیمې دونیتسک د جګړې په لومړۍ کرښه کې وضعیت کړکېچن دی او سختې جګړې روانې دي. د دفاع وزارت مرستیال وایي د اوکراین پوځیان توانېدلي چې د روسیې ځینې حملې په شا وتنبوي. بلخوا اوکراین وایي داسې کرایه اطلاعات ترلاسه کړي چې ثابتوي د اوکراین د یو بند په ویجاړۍ کې روسیې لاس درلود، هغه تور چې روسیې نه مني. تفصیل په دې راپور کې
د اوکراین د دفاع وزارت مرستیالې هانا مالیار نن جمعه ویلي چې د ختیځې سیمې دونیتسک د جګړې په لومړۍ کرښه کې وضعیت کړکېچن دی او هلته جګړې روانې دي. مالیار نن په ټلګرام کې لیکلي، د جګړې د لومړۍ کرښې په ټولو ساحو کې وضعیت کړکېچن ښکاري. د هغې په وینا دشمن خپلې عمده هڅې د لیمان، بخمود، افدیفکا او مارینکا پر استقامتونو متمرکز کړي او سختې جګړې روانې دي. د اوکراین د دفاع وزارت مرستیال وایي د اوکراین پوځیان توانېدلي چې د روسیې ځینې حملې په شا وتنبوي. رویټرز خبري اژانس لیکي چې د جګړې په ډګر کې د روان وضعیت په اړه راپورونه په خپلواک ډول نسي تاییدولی. په همدې حال کې د اوکراین د امنیتي خدماتو اداره وایي د روسیې د پوځي پرسونل ترمنځ یې ټلیفوني مکالمې اورېدلي چې د کاخوفکا بند په ویجاړۍ کې د روسیې دخالت تاییدوي. د اوکراین د امنیتي خدماتو فدرال ادارې نن جمعه په خپل ټلګرام کې د روسیې د پوځي پرسونل د ټلیفوني مکالمو یو صوتي پیغام خپور کړی چې دوی په کې د بند ویجاړېدل د ورانکاري ډلې کار بولي او وایي هدف یې د اوکراین پوځ ته ګزار ورکول دي. د دې صوتي پیغام کاروالی د خپلواکو سرچینو لخوا نه دی تایید شوی. د دې عالم خې په دې ټلیفوني مکالمه کې د روسیې د پوځ یو افسر ویلي دا زموږ د ویجاړونکو ډلې کار و چې د بند په ویجاړولو سره اوکراینیان وبیروي. په دغه صوتي پیغام کې ویل سوي خو دغه ضربه تر هغه څه لوی و چې لمخ کې پلان سوي و. د خرسون په جنوب کې د روسیې لخوا ګمارل سوي چارواکو نن جمعه ویلي چې د بند تر ویجاړېدو وروسته د سیلابونو له کبله د مړو شمیر 8 کسانو ته زیات شوی دی. روسیې د بند په ویجاړۍ کې د خپل دخالت ادعا رد کړي او ادعا یې کړې چې د اوکراین یوه اشتباه د دې بند د ویجاړۍ سبب سوه.
اوس به د سپورت ډګر ته ور شو. کنړ په مرکزي لوبغاړی کې د کرکټ انټر کلب سیالۍ پیل شوې دي. دغه سیالیو کې د کنړ شپږ دیرشو کلبونو ګډون کړی دی او دوه میاشتې به دوام وکړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کنړ په مرکزي لوبغاړی کې د کرکټ انټر کلب سیالۍ پیل شوې. په یاد ولایت کې د کرکټ بورډ مسؤل عطاو رحمان صافی ازادي راډیو ته وویل پیل شوې سیالۍ 15 ورځې او دوه میاشتې به دوام وکړي.
د سب کلبونو یا انټر کلب سیالۍ چې هر کال د افغانستان کرکټ بورډ کورنۍ کرکټ څانګې د کورنۍ پلان مطابق د افغانستان په 14 ولایتونو کې ترسره کیږي. په کنړ کې لومړنۍ ورځ وه چې په دغه سیالیو کې د کنړ ولایت شپږ دېرش سب کلبونه ګډون لري. په شپږو ګروپونو باندې ویشل شوي دي. شاوخوا دوه میاشتې به دغه سیالۍ دوام وکړي او ټولې به پکې یو سل او یو سیالۍ د فاینل په شمول باندې ترسره شي.
د کرکټ لوبغاړي خوشاله دي چې ورته په خپل ولایت کې دغه ډول سیالۍ جوړیږي او دوی پکې خپل ورتیاوې نندارې ته وړاندې کوي. لوبغاړي د خوښۍ ترڅنګ هیله لري چې له همدې سیالیو به د کنړ منتخبې لوبډلې او له هغه وروسته نورو لوبډلو ته لاره پیدا کړي. ارشاد الله وایي
انټر کلب چې ورته مونږ ویلی شو دا د غټ کرکټ یا پروفیشنل کرکټ لپاره یوه لار ده، تر څو هغه کم استعدادونه چې په چا کې هغه را څرګندېږي د دې د لارې کولی شي ولایتي لوبډله کې انتخاب شي. د پرفارمنس په واسطه باندې دغه رنګ ګریډ 1 کوي، بیا ګریډ 2 کوي، فرسټ کلاس دغه سیالۍ دپاره دا یوه مهمه لار ده.
زاهد الله او ملګري د لوبو لیدلو ته راغلي دي. هر یو د خپلې خوښې لوبډله او لوبغاړي حسابي وایي
د انټر کلب سیالي څخه خوند اخلي. کونړ کرکټ ادارې نه مننه چې دغه سیالي یې پیل کړي او پاینده کې ترې غوښتنه لرو چې دغه سیالي په لاره واچي تر څو د کرکټ مینوال ترې خوند واخلي.
د یادونې وړ ده چې دغه سیالي د هیواد په 34 ولایتونو کې هر کال د دې لپاره ترسره کیږي چې په همدې سیالیو کې ځلیدلې لوبغاړي به د هر ولایت منتخبو لوبډلو ته لاره پیدا کړي.
را پورونه مرکه او اوریدونکي
بسګری ستړی کار دی، یوازې توبی بيخي سختوي، خو اویا کلن محبوبي لا بلچی پری خودو ته نه دی اړ کړی. زموږ همکار نرگس مومن دی او شیبا په پوله ورسره ناسته ده او زو خبرې ورسره کړې دي.
خو بچان میږي ګرمچان میږي خدای کې راته واسه چې وشتور په ایران کې مسافر دی دا د بنایي کار کوي
او یا کلن محبوب دی اتو اولادو پلار دی. دی د غزنی ولایت د اندړو ولسوالۍ د خارخاشا کلي اوسیدونکی دی. وایي له کوچنیوالي له بزګرۍ او باغدارۍ سره سر کار دی. غنم، اوربشې او نور هغه څه چې کلي کې رواج دی کري او باغونه بیا د انګورونه لري. دی وایي میرمنې د کور په کارونو بوختوي، غوال وشي، مالونه ساتي، خو کله چې باغ ورسېږي د میوو په ټولولو کې ورسره مرسته کوي. محبوب بای په لومړي سر کې پلار بیلچه په لاس کې ورکړه او واړه واړه کارونه بیره ور باندې کول. ورو ورو هر څه خپل زده کړل. د دې په خبر بسګری داسې کسب چې د وخت په تیرېدو سره خپل هر څه زده کیږي.
خو د غټو د کا خوب د دغه شي د کړه خو دغه شو په چې هغه خلو اچو پلالو د پلار په بیا څو پلاس را کول نو بیا څو په پلاس دا خو په څو څا وو ولا کا وا وات خو نه شي کا ریسکیا ته ور خو شي کا غنم وته ور خو شي کا نو لاندا چې ماته د کار زده کول دغه شي اشتا اشتا شو کا نو دا د کار خو ما په پیکر څوک چاته نه ورځه کیدا په خپل ځد کېږي لاو بم دغه شولالو لاو بم را او کوي و په درې ښکای بیا ولې غنم په وخت باندې غنم دا وکړو.
دای وایي لزده کړو پاتې دی. په خبرې هغه وخت کور ته نږدې کوم خوانځي هم نه و، خو لمونز او داس او لومړی سپارې د کلي له ملا زده کړې دي.
تاسو په مبلغ کوم کول دغه سپارې جمعه ټولاره ما دې بلا مال بيو دا مې لته وای دا لمونځ موم د لیدا یو موږ کله لملا پچې څه کړای دا.
محبوب وای دا چې بسګری ستړی کار دی، نو کله کله د سړی فکر کار نه کوي او دا څه کارونه ورنوشي چې وخت یې نیوي. په تیرې یو بسګر ته هغه وخت ډیره غوسه ورځي چې کله څوک د کاروان د اوبد ورنه واړوي. دای د خپل بې حوصلګۍ همدا سه یو خاطره را سره شریک
کړي. دا چې څه دا ځکه په ودا شاته دا لختو برا کړي په دا وبو چانچار دا څو شرو شړای دا دا موږ په کلی کې دا نو دغه به مامیش ګنجارو نو یو ورځی د جمو کو بخ پر او بوت او خپل باخ ته راوړل او څوار لم پټا بیا څه مې وړه سر و نو بیا ډیر په باندې سو ماغه وختونو نو دا چې مجاهدین وختونه و.
دای له نور بزګران غواړي چې دا کار ونه کړي او هڅه دی وکړي چې مقابل لوري د خبرو لاره و پوهوي. محبوب لخپل اوازې ټوب کړي وای کاش کې یو څوک درلودل چې کاروند ته د ګرمۍ ډوډۍ راوړي وای.
تاسو په مبل کوم کول دا سپارې جمعه ټولاره ما دې بلا مال بيو دا مې لته وای دا لمونځ موم د لیدا یو موږ کله لملا پچې څه کړای دا او چې نور څه کار کې څوک خو نشته دا سره خو بچان میږي ګرمچان میږي خدای کې راته واسه چې وشتور په ایران کې مسافر دی دا چې بنایي کار کوي و هغه څه چې نو تنازو لګیا نو اوسې لږ څنګه ستاسو یم کله کله ور وځانیا مزدور کار یو مرد و مرد را سره نیسم.
د یادونه دی چې په افغانستان کې ورښتونه سیلابونه وچکالی هغه څه دي چې د بزګرانو کاروندې تل ګواهي، خو له دې سره سره دوی بیلچې په ځمکه نه ګري او خپل فصلونه ته هیلمنې هڅه کوي. پټۍ، پوله، څادر، د تناره ډوډۍ، د پیاز غوټه او په مریدار پوخ کې وړه راډیو دا د ډیری افغان بزګرانو د ورځني ژوند یو ډیر لیدل شوی تصویر دی چې د کلونو په تیریدو ښایي ډیر کم بدل شوی وي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په ختیځ کې به کونړ ته ورشو. د کونړ سړکان ولسوالۍ اړوند د ډیورنډ کرښې ته څیرمه پرته دره چې په تیرو شاوخوا دوه لسیزو کې جنګونو او د پاکستان توپونو بریدونو د پرله پسې د لیسو په ګډون د هستوګنو کورونه هم پکې ړنګ کړي دي. اوس یې ماشومان شکایت کوي چې په هواره ځمکه درس وایي.
د شونکړې لیسې ودانی جنګونو او د پاکستاني ځواکونو توپچي بریدونو د خاورو او تیګو په ډیرې بدله کړې ده. دلته کوم روغ دیوال نه دی پاتې چې زده کوونکي او یې ښوونکي د لمر له سوځون کوړانګو ځانونه سیوري ته کړي. که څه هم چې یادې لیسې ته حکومت څو خیمې ورکړي فرش نه لري او په ځمکه یې بروزې هوارې شوي او دا هم خپل زده کوونکو په غره کې ریبلي او ځانونه یې پرې یو څه له خاورو ساتلي دي. د یاد ښوونځي د څلورم ټولګي زده کوونکی محمد ایاز د لګول شوې خیمې تر څنګ ولاړ دی. شلیدلې چپړې په پخو او سپینې نری جامې په تن کړي وایي د تعمیر نشتوالي په وجه په اوړي کې له لمر او ګرمۍ په تنګ وي او په ژمي کې له یخنۍ. د هغه په وینا چې په باد او باران کې تری درسونه پاتې وي.
تعمیر نشته شنکړې په لیسه کې ډېر شاګردان سبق وایي. مونږ اسلامي عمارت ته دا غوښتنه ده چې مونږ تعمیر جوړ کړي او مونږ ډېر په شک مشکلات کې د شنه اسمان د لاندې په باران کې.
د ودانۍ نشتوالي یوازې زده کوونکي ستونزو سره نه دي مخ کړي بلکې ښوونکي او مسؤلینې دومره ځای نه لري چې په باد او باران کې پکې د ښوونځي کتابونه او اسناد خوندي کړي. د یادې لیسې ښوونکي مولوی عبدالغفور عابد راته وویل هر سهار له کوره تر ښوونځي په سختو او غرنیو لارو دوه ساعته په پښو مزل کوي. په ډېرو ستونزو ځان تدریس ته رسوي. په خپل تکلیف او ستړیا نه دی خو د ښوونځي سرپنا نشتوالی خفه کړی دی.
بیخي دغر څوکه ده دغه بارډر ته نږدې ساحه ده او سار دغه ځای نه راځو. دغه لیسه ده شاګردان هم ډېر لري ستونزه موږ دا لرو چې تعمیر هم نشته دی د شنه اسمان د لاندې ورځنی درسي بهیر دا چلو او د شاګردانو او د اداري کتابونو د حفاظت لپاره ځای هم نه لرو.
د شونکړی ښوونځي زده کوونکي او ښوونکي په یوه خوله له حکومت او مرستندوی ادارو د سرپنا چمتو کول غوښتنه کوي. په کونړ کې د سرپرس حکومت د پوهنې ریاست مسؤلین وایي د ولایت ګڼ ښوونځي ودانۍ نه لري او دغه ستونزه یې خپلو مشرانو او اړوندو ادارو ته رسولې ده. د پوهنې رئیس مولوی محب الله حیدری آزادی راډیو ته وویل
زمونږ ډېر اندازه مکاتب هغه سرپنا نه لري تعمیر نه لري. زمنګ د هغه مکاتب د جملې نه یو دغه هم ده چې ودانی نه لري خیمه قرطاسی او غیره چې سم پتوان کې واغه متور کړي ټول مکاتب د پاره وخت نه کړي وزارت نه کړي مشرانو نه کړي د دې وخت پورې کم د سی امکانات نه برابر شوي.
په کونړ کې له 1500 زیات خونځي شتون لري او غني ودانی نه لري. په خوا په دغه خونځیو کې د 1500 نجونو په ګډون نږدې 200,000 زده کوونکي پر زده کړو بوختو خو له کومې ورځې چې طالب چارواکو له شپږم د لوړو ټولګیو د خزینه زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دغه شمیر راکم شوی دی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم فری کچ جوړ روغه سماشي لو ورځو دغه د کې زغم در نړیوالو قدرتو پرې ورسوي د درمان ما دا کوم که پاکستان کې دا سختي جوړه کړل د افغانان د ګنا نیسي او بیا بنجامي یا نادر ککی طالبان و دا خبره ورته کړې ده او د طالبان مشران تر تقریبا دا و سالن ز په خبره ما شواهد باندې لرم په غسین ماړي کې دا شهیدان د حضور تولانی کول سم چې پاکستان حکومت د ترهګرو سره جوړ دی الته په کراچي کې په خینو مري ور کړی دی الته ځایونه ور کړی دی او دا سختي چې جوړه کړې ده دا طالبان وصول پاکستان ته چې دا څنګه سختي جوړه کړی دا پاکستان خلک سر باندې نه دی او بل خبر مې دا کول چې په پټه باندې پاکستان طالبان پر رسمیت باندې پیژندل دي. بل خبر مې دا کول چې په پاکستان باندې فشارونه دا څنګه کوي چې د حکومت یو لاس کور نه کوي باید افغانانو خبر وکړي چې دې خبرې وکړي د څه خبر نه چې پرې دې به وساله ته پسند مانی چې په چوکۍ کې نه سي درغه مانی پرې چې تر اگر په دې باندې عمله وکړي دا دی ورسره د پاکستان په افغانستان کې عملیاتونه کوي نو باید وسته افغانانو خبره مو چې دا خلکو ته عبرت ورکول شي نور مو وخت نه نیسنو خفاوان مخ.
بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه او احترامات ازاده رادیو ټولو کارکوونکو تخنیکی همکارانو ټولو اوریدونکو ته د طالب چارواکو د پام وړ ننګرهار کې دغه د عشر او زکات مسؤلین ډېر ظلم کوي په خلکو پسې په خپل سر باندې لیکنې کوي چې د فلاني 500 منه غنم شوي په هغه باندې 500 منه عشر کېږي دغه بیچاره 200 منه غنم شوي وي چې په هغه کې 100 منه عشر کېږي لس منه خوار غریبو ته ورکړي وي لس منه پاتې وي. طالبان ترې پوره 500 منه غواړي نه سوال مني نه زاري مني هغه بشاره بندې کوي واهي مکسب نه دونه ظلم کوي چې دونه ظلمونه پاسه.